Sunday Tangi.
دا ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پایه راسره وي دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل ویني د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي له کاله رنیول تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشرانو عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید ماتې دا باید په نظر کې ونه نیسي د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنې ځان وژلی کومه لک ځان وژلی زیاتره همدا سیموږ علت پوښتو هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځې لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي او یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې در څو پر وخت کې واښو نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کفاس شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري هم خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تاسو نو وخت به سره مړ ژوندې وشکېږي سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر د دغه پرما د خدای رحم د چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذیالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کړي چې نشته. مداسفه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې. د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نستې په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نستې په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم کم شیان ورسره ومني او کم کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دی چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنیو له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الگو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره یې انتخاب کړو. تر هغو که تفاوت لري، ډېر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به یې وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله، یا د خپل نظر څرګند کړل د متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملای او په دې کې ډېر مخکې له تا سره ځان لکه دښمني سي در سره کوي. ممکن سپکې سپورې درته وایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه مال خې دا د کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې، یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي، موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کي، یان کنځلې ورته کي. سي دغه شی د دې لپاره سي دوی دا په ثابته کي موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوس راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړل چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه سې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غواړوئ، نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې. نو ما نه ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله دا اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي، 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي. نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تیری او دومره افراد بیرته د هغوی د خپله د خرابېدو دي فرکېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نمونه بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وشي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي که وارتن یاد سي له مخې مم پوه کړي ول زه ډېر چانته نه یم دوله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی په کول به مې سي دا شان. اول خو تاسې ډاډه نیوم کې کوشش وشي که تاسې نه سي کولی له نورو سره خط من باید مراد کړي، هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه ښکاریږو، بد ښکاریږو، بد معلومیږو او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاده، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ که من زد خپل شخصی زان که باید روز من، ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو، نو در تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو من او تاسه در شخصی مسائل طولنی رنگ ورتبر کهو. مثلا خویا زوان در کاکول وحله ده دت وایم پس دا کاکول دا ولی دسی وحلتای و بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لدی ته دده مثلا کاکول یا دده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنا ده طولنیز هویت تا دیورتا شامل کرده دا پا دی مانا بنده چه منگه دا دو مرزون خود ندیغه کردی مشخص کردی.
که چری پر وابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تپام نکیگی کمی سنجرا و لارا ولیشی
امکان لدی اگر طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیارتهی حقیق دا سپک کارم چه دا غزوان دا ولی دا سرای نپیجنده و دارخم یا تیره توکه یا بنده وکر یا تیره خبره یا بنده وکر للا نو اول دا ما خپل هویت للا سزی. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه ده د دې اعتماد لمنځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بلکې مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا ده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کړو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میز دکې چې حالان راځه پوسه زبان هم دغه کار وکم د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورته تزریق کوو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
بهترین د حل لاره په دوه شکیله. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه یې کړی یا مداخله یې نه یې کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید ویم چې ته دغه رقم یې، زه درته ویم پوهه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی سي چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعد شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس ندي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نور هم باید همغه رقم وپیژني، ورور څومره غږېدلی ورسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړمه مثلا چې زه در حد وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که دی متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایمه که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپله بد کار ده. تینه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو د نور ته چې اشتباه کوي یا حد کوي دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي تر بیا خشبن ولري.
ژوند کروغې کډرد لري تیریږي، خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټی یقیني کړی.
کشر روات دی سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تړل ګملا په پوها تنور ګل شما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری کشر رو آت دی شازر گری توری لملی دسمان راغی دخیال گری تڑلگ ملا بپو حاتن ورگل شما شازر گری توری لملی دسمان راغی دخیال گری زخمی کری دی عاشقان دی تور دی پی کئی دی پرسن دی بان دی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دندان دی اب رو سمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دندان راسلمیان ہوئے راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل پر مات راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل پر مات
آزادی میلما د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلما د ځنګړې مرکې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړې مرکې د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. وړای نشم توانې نه لرمه خدایه، ژوند بیخي له کډبره داسې دروند دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. له افته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم. ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. داسې تنګ یم په دې لویه دنیاګۍ کې که ماشوم چې په تیاره کوټه کې بند وي، ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی، زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي. ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، غورځېدلی یمه نشم پاڅېدلی. د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي، گزاره هم ناممکنه ده چې وشي. دا منمه چې حرامه خودکشی ده، خو زه څه وکړم، مجبور یمه مرشده. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بخته جان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي، او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او پیل حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي؟ څنګه ژوند کوي؟ کار کوي که یې نه کوي؟ یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تېروي، په دې باب هم راته ووایاست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده که نه، فل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسې. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی و، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشران شاعران به مې لوستل، که هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دمه تر څو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، تر څو نن سبا ماته ګوټ شعر لیکم. او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخکې نه. نو دلته داسې خم استادان او خم معلمان نرتل هغه خار کې وظیفه ښه بلله زه او غره ته نرتلل بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې داسې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پوښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې. خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پوهنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوې، بیا د اقتصاد له نگانه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به د طب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړې پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی. خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعضې خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړي، دل سوز داسې دی دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کاله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته مې چر دنګلې دین پوهیږي. یاره 2000 کال کې راغلم، 2000 کال په کې د شعر ډګر ته، او البته په سکرین راښکاره شوم. له دې مخکې ما ته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه، ډېرې د غرونو خلک چې خوښوي ګنې ډېرې خوښېږي کنه، سندرې ډېرې خوښېږي. البته سندرې ډېرې اوري، بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې داسو استاد نو استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای، یا دادره کړی وای. بے باور وم په ځان، بے باور وم. بیا د 2000 کال کې مې لاړم هلته د شاعرانو ډېرې په نوم یوه خپرونه وه، د عصمت پچا سره مې یوه خپرونه وکړه. نو هغه لومړۍ خپرونه مې وه چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داس مخکې لاړم، نور خپرونې وې. نو د سکرین پر شیشه راغلم، او خپل شعر باندې مې هم باور راغی، څنګه خلکو خوښ شول.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شئ یا مو خپله تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شئ، دا هماغه 2000 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مو نه؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شاعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څه از کم از کم شعر لیکلی شم، او دا مې زړه ښه کړو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې، چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي، څه شعر خو داسې هغه نه دی، داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب، زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې، ښه زه د بزې شپون ومه. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله دې ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بنډرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه، دا ماشوم ومه، بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چیر ته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بنډرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن، تر نن ورځې پورې څومره شعرونه، که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب، پوره تعداد یې نه دی راته معلوم، 450 او دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي، 450 داسې کم از کم شعرونه تپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم، او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم، نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلی، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونه ورخودلی دي، د هغو نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب، دا چې زه ډېر اکثر لره اوسېږم، د ښاره لره اوسېږم، ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کینم، هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه مې سره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالیستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله، او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکړم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري او یوه لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې ده، یو ډېره مشاعرې لري. رښتیا که ووایم، بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو د چ لری وی لخار لره ما بل مد مشیرینا د سلاینه يم د مشیره ته خو خپل ډیر زم نه بخی ډیر انا ست پاستا منو دو ور سره کړي یو زل کاروان بابک ته تللای ما د چ زای بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره منا ست پاستا
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مخواخ دا یو ځل ملیدنه هم بختور یم چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شوی ده.
دلسو صاحب یو بل شعر مهم دا اوس راته وایست چې اوریدونکي واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو.
او تکل صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي. تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نفاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاندا بدی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړای خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمې دي د باروتو پرمانه دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پرمرمې دي د وحدت خبر نشته لیو بل مکرکا کیږي د دښمن پولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ډول تا ګاډیږي دا بوکل او پوهیږي ژوند حسان دای خوند د عذاب بارانواری کی ورورولی دای سر خوړلای خوشالی دای سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی دای سر خوړلای د پردی غلامانی او د خپلو کی چورانی او تړیا مو خلک اخلي فارزانو کی ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چی یو کافر بل مجاهد چی چې وطن د اشغال شوی بس په خلیه دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار کې امتداد کلی شنو پسلونه سوازیدل سپین مخونه سوازیدل هر یو رنگ پیکا پیکا دای ټول رنگونه سوازیدلی ګلابونه متلاش ول خپل مشران را تبالاش ول په اغیار باندې خرج کړو دا چې روغ دی په سودا سول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو دینه پرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس که دا غزمون خالوی داس یو یو باورکی گو مونگ بایللای اتحاد دای روان کلای مجیحاد دای که وطن بند مایان دای بس حقا سرای الحاد دای دیو بلن مراوریو کو جنگونو بند سریو جوان با سنگ خیستاشی جوان با سرکم سنگار شی وطن سنگ مخ کلار شی وطن سنگ پو کرار شی که دیو پو که وکدار شی بیا دا بکتر نپرار شی. اندریم بای تی دا بند دا تکل سی رستای بند. جنگ پور کی سوازی دل دی جنگ لکلی ورکی دل دی جنگ بادرنگ دا جنگ دورک شا پوتیارکی وسی دل دی جنگ وخصت تا یاندی والا جنگ نفرت تا یاندی والا جنگ تا جن کی وسی دل دی قیامت تا یاندی والا سولا آمن رنائی دا سولا آمن خوشالی دا سولا کر دای دی گلونو پر مختق دای آبادی دا. سلا کردای دی گلونو پر مختق دای آبادی دا جنگ سارتور پختانه کلی جنگ همبور پختانه کلی پو پنجاب که خیرات غالی جنگ مجبور پختانه کلی چینارونا شاهیدان شول سر گلونا یا تیمان شول دی غربت پو گرم از مکه سا پو یبل خیروان شول پو هرکلی که ماتم دای سا دوزخ دوزخ مسم دای تو کارام ندای سالارا دی هرچات سرگو که نم دای بس پوزان پوری حیرانیو بس پوزان پوری حیرانیو چرتا یو زو چرتا روانیو پختانیو ترهاگریو ریا پختانیو ترهاگریو لی ارخواب و من گزار شی وطن سنگا مخ کلار شی وطن سنگا پکارار شی چه دایو پوکی وکدار شی بیادا بل ترین اپرار شی منانا تکل سید.
لطا سوډه رضایت مننه دلسو صاحب. قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسو سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې. دلسو صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی؟ یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو؟
تکل سے دان نہ پوہے گا ما بس کلا کلا چ شیر تا وقت پیدا کما خپل شیرونا چ گور ما نو اکثر چ حالات سرنگا سر کامی پا ہا دے شیر لکما مین تا میں ہم شیرونا لکل دے چ زوانا شیرا شیری دا نو پو وطن میں ہم شیرونا لکل دی وطن سرا ہم زیادہ مینا لارما او پا حالاتو ہم مجبوری ہوں
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شیرونه لوستې دي دلسو صاحب په وګه هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې استاسو او که بس راځي په شعر کې
نو دچې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې چې خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه سر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر پخپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت کله کله نیت ته وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي نیت مې رنګ شي او شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکلی خاطرۍ چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خلیته راواری کی غزل را نوالی کلش بس خبر را نه غزل شی زما تو شعر نه زو خزان تا شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیت نه ولی کم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شتا دل سو صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو
هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د دل د زمون خوښ کې هم تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم یی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکې مې دانش صاحب هم ولوستلو او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو شعر به شعر ګورم
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایئ همدا اوس یې وخت دی که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي
مهرباني ارشاد
تکل صاحب غزل دی او د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځله کې ورو ورو رالویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه یې لګیا یم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویښ کړي بل درک نه وي مرشده په نیمه شپه سندرې دي کومه یې لګیا یم او غزل دای چې زړه کې در تسوال دی بربدی که وی توبه خدایا، تش پخل خبری دی ورورای که وی توبه خدایا، زکی در تسوال دی بربدی که وی توبه خدایا، تش پخل خبری دی ورورای که وی توبه خدایا، ورکی کلد و مخی طول دا دی دور ملگری دی مخمخ تمثیل با دی دوستای وی توبه خدایا، ورکی کلد دو مخی طول دا دی دور ملگری دی مخم مختم سیل با دی دستی که وی توبه خدایا، خلبای دی بل پوین و سراوی لوی غصیب باوی مونتا با تکریر دی بزرگی که وی توبه خدایا، خلبای دی بل پوین و سراوی لوی غصیب باوی مونتا با تکریر دی بزرگی که وی توبه خدایا، و تنگ دی مور پشان وطن بند سودا وکلا، و تنگ دم رمین پروپی که وی توبه خدایا، مریم د پخو د لسوم دم خطلای دای تکا پر نزونا پو بالای کوي توبه خدایا، مریم د پخو د لسوم دم خطلای دای او تکا پر نزونا پو بالای کوي توبه خدایا، ستا کو ستا تګ د بخت جان دل سوز نور سمانا، منډ د وبړن کړنګ پوزای کوي توبه خدایا. وننه تکل سه
د خوست ځوان شاعر بختاجان دلسوز، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوې. د خوست ل ځوان شاعر بختاجان دلسوز سره مو د آزادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم، د خدای خدی وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جانانا
پزان پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا